السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي نن شنبه ده د چنګاښ یا سرطان یو لسم د جولای دوه منیچه خبرونه په خبرونو پیلو کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي د علماو لوی غونډې نن دریمه او وروستۍ ورځ ده تمه کیږي چې نن یې د ګډو بحثونو نتیجه څرګنده شي په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر درې زره زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې د شوزو ځای ځکه تش دی چې طالبانو د ګډون بلنه نه ده ورکړې د طالبانو دغه اقدام او د نجونو او شوزو اوسنۍ ستونزو ته د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده نه اشاره کولو د شوزو د حقونو د فعالانو انتقادونه پارولي د افغان جنو شوزو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري وایي دا چې د افغان جنو شوزو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره پایله نه ده ورکړې نه هیلې سوې ده اغلی اميري له طالب لابي سره د امریکا متحده ایالاتونو د استازو تر کتو وروسته تیر شپه پر خپل ټوټر پاڼه کښلي چې له ډېر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملي ګامونو تر پورته کولو د غونډه کې ګډون ونه کړي بلخو امریکا یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې جنو ته د شوونځیو د تاک اجازه ورکړي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی ښاغلی بانت پرون په یو ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر خود مختاري ازادي او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ رامنځته کړی دی ښاغلی بانت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پرونی اعلامیه هم خبره کړې چې دغه شورا پکې په جنیوا کې په خپل غونډه کې له طالبانو غوښتنه کړې په افغانستان کې شوزو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پایتر سولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پال پالک شیر دي د ننګرهار پر ودات ولسوالۍ کې یوه دینی مدرسې ته د لاسیبم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې اتس د کون کې ټاپین سیبي د ننګرهار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلی ازادي رادیو ته پاستول سوی معلوماتو کې ویلي چې دغه بم تیر شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولې د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریاشتر په مقیاس 6.3 درجې د زلزلې کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 44 نور ټپیان شوي دي د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی او د اوکراین په میکولایف ښار کې نن د 14 غږونه اوریدل شوي د دې ښار ښاروال الکساندر سینیکوویچ د ټلګرام په یو پیغام کې د 14 خبر تایید کړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په خپلو پناځایونو کې پاتې شي تر دې مخکې پرون جمعه د اوکراین چارواکو ویلي و چې په سیرهیف کا ښار کې پر یوه استوګنیز ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې راکېټونه لګېدلې چې د دوو ماشومانو په ګډون د یوشت ملکیانو د وژل کېدو او اته ډیرش نورو د ټپې کېدو خبر ورکول شوی و دغه ښار د اودیسا په 50 کیلومتري کې پروت دی خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم اوري د افغان جنوب شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري د افغان جنوب او شوزو پر وضعیت اندېښنه ښوولې
هغه اميري له طالب لاوي سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي ل ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې د غونډه کې ګډون ونه کړي
د شوزو د حقوقو له یوې فعالې سره هم خبرې کوي چې ل ټولنې د شوزو ورکول څه پیغام رسوي
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپیژنه
کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي غونډې ځینې برخوال وایي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه هم بحثونه شوي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زلزله ځپلي وایي چې لا یې چا لاسنیوی نه دی کړی
مجار په اوبیدار شه خلک نه وچتوي زلزلې هر شه نه یو اوبید شهر پر یخې نه دي
کندهار کې د ډالرو جالي نوټونو خلک اندېښمن کړي
ماشینې نسی را ګرځولی یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهیږي
دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره پایله نه ده ورکړې نه هیلې سوي ده اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا د استادو ترکتنو وروسته پر خپل ټوئیټر پاڼه کښلی ل ډیر سوچ وروسته پریکړه وکړه چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو پورې د غونډې کې ګډون ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا پر جنو او خزو د لګول شویو محدودیتونو دوام او تر خوای پټولنه کې د دوی د معنا لرونکو ګډون د مخنیوي په موضوع سخت اندېښمنه ده. رینا امیری پر هغه څه هم خوشینی خی چې دای د افغان جنو خزو او بشری حقوقو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو د فشار بې پایلیتوب بولي. اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنې وروسته په خپل ټوئیټر باندې لیکلي ل ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دی غونډه کې ګډون ونه کړي. هغې زیاته کړې که د عملی ګامونو اخیستو کوم څرک ولګېد له دوی یعنی طالبانو سره به وګوري. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې سره د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله د طالبانو د تحریم یو بل پړاو بلل کېږي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیواله کچه رد شوې ده. هاخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالب پلاوی سره د خپلو استازو د لیدونو بشپړ جزئیات خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جون په 9 توماس ویسټ د خزانې وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د استازو په ګډون طالب پلاوی سره کتنه کې د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو لخوا پر روانو پراخیدونکو محدودیتونو هم خبرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي متحده ایالات د افغانانو د حقو غوښتنو ملاتړ کوي چې نجونو ته د ښوونځیو ته د ستنېدو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي څو د هیواد په اقتصاد کې ونډه واخلي او په آزاده توګه خپل ژوند مخته یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې هیواد کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت د افغانستان لپاره ویجاړوونکی دی او باید د زیاتې پاملرنې تر څنګ په دې برخه کې پریکنده ګامونه پورته شي. هغه پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وویل په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو اړوند د طالبانو اوسنی چلند د 1990 کلونو سره توپیر نه لري.
د نجونو د ثانوي زده کړو بیا پیل یوازینی اړتیا نه ده. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو د ځپلو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه ولګول شول چې تیرو 30 کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه یوړي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړي څارونکو په عامه چارو کې د ښځو د ګډون مخنیوي له دوی سره د سیستماتیک تبعیضي چلند او تاوتریخوالی وغند او له طالبانو یو غوښتل چې له افغان ښځو سره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو لپاره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو طالبانو لا داسې څه نه دي کړي چې وښیي په ټولنه کې د نجونو او ښځو د عامه ګډون لپاره ژمنتیا لري.
ومردل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هیلي وشوده. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشلی باشلی په جنیوا کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي. هغې هم د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه لونکی بللی وو. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل را سره د ټلیفون تماس کې د مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته. څه فکر کوئ چې د افغان ښځو او نجونو د بهتري لپاره هیلې ولې په مړاوي کېدو دي؟
زه هم دلته نه هیله کیږم. دلته ډېر نجونې دي چې ډېر امیدواره دي. هر ورځ خبرونو ته ګوري که دنیا زموږ پاک له یو څه تصمیم ونیسي. دوی خو هر خبره چې هر سوال چې خلک د دوی نه کوي دوی دومره بې مسؤلیته جواب ورکوي چې دلته دنیا ګل ګلزار ده. ښځې خوندي دي، ماشونه په کورونو کې، ټول دروغ دي. کوم ماش ماش هم که ورکوي هغه 2 میاشتې 3 میاشتې وروسته او هغه هم په منظمه توګه نه په ډېر زړه چاودونه هغه ترلاسه کېږي. دوی خلکو ته دنیا ته دومره ښه زموږ وضعیت ښیي. متاسفانه چې اوس میډیا هم دومره نه ده او موږ هم چې دلته یو په اسانۍ سره خپل غټ پسغر ده هر چېرته پورته کوی نه شو. تاسو پوهیږئ چې موږ کوندیم نه یو او دوی باندې هیڅ اعتبار هم نشته. دوی نه یوازې چې زموږ حقونه نه ورکوي بلکې په ډېر اسانۍ موږ له منځه وړی شي. موږ ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري لکه یو حیوان، لکه یو مرغه چې وژني.
طالبانو مخکې ویلي وو چې ښځې به په ټولو بستونو کې د کار کولو اجازه ولري، خو اوس داسې ښکاري چې نه یوازې پر اکثرو څوکیو ښځې نه دي ګمارل سوي بلکې د نجونو د تعلیم په اړه هم د طالبانو پریکړه نه ده بدل سوې. څه فکر کوي چې وضعیت په دغسې دوام کوي که به یو څه مثبت تغییر راځي؟
ولله زه خو هېڅ هم نه وایم. دغه جرګې او دغه غونډه چې دوی وکړه، د دې پایله خو تاسو ټول دنیا ته معلوم شو چې هېڅ ډېر بې کیفیته، بې معنا وخت ضایع کول، خلکو ته یو کاذب هیله او امید ورکول، او بیا په آخر کې په پایله کې هېڅ. ډېر بد حالت دی، د ټول اعصابونه خراب دي. پاندک خبره، ښځه او نر او ماشوم او ځوان دلته په جنگ دی، ځکه چې امکانات نشته. پیسې راکړه ورکړی او مصرف خو انسان دی، من د خپل د ژوند د بقا لپاره پیسو ته ضرورت لري. حالت ډېر خراب دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي، یا تاسو دا تصویر داسې وخت ورکوئ چې نن په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې لوی غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې هم د ښځو په استازیتوب څوک برخه نه لري. دا ستاسو دپاره د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ په حیث څه پیغام رسوي؟
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپېژنه. هغوی خو اوس انکار کوي چې زه یې مور یم، زه یې خور یم، یا زه یو څوک یم. متوجه چې په دې نړۍ کې زه نیمه برخه زیم، زه هم کولای شم چې علم پوه زده کړم، دې سره اوګه پوګه د دې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکم، خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل وطن لپاره ګټور تمام شم. مګر نه، اوس دوی موږ سره دومره کرکه لري، دومره دښمني لري چې دلیل نه پوهیږو. بې موجبه هر چېرته توهین، تحقیر، د ژوند ساحه زموږ دومره تنګه شوې ده. باور وکړه، باور وکړه چې هر انسان د خودکشي ته بېخي آماده دی. دونه ژوند تنګ دی، چېرته لاړ شي؟ دا خو وطن دی، داسې خو نه کېږي چې د دوی د لاسه څومره لاړ شي، چېرته لاړ شي. دلته پیدا شوی دی، دې لپاره سړی باید واوسېږي. د مبارزه کول هم دلته دومره ستونزمنه شوې ده، او مجبورې کوم نه کې نه کېږي.
لیکوال او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل و چې د افغان شوزو او نجونو د وضعیت په اړه را سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان کې د مازیګر 4:12 دي. د طالبانو حکومت لخوا د دینی عالمانو د غونډې یو شمېر ګډونوال ادعا کوي چې نن د دې غونډې په درېیمه ورځ یې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصون په اړه هم بحثونه کړي دي. د بدسل کې ده چې له دې غونډې د اکثره افغانانو تمه ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د ښوونځیو د خلاصون حل لارې چارې پیدا کړي. نور حال له فیروزي عزیزینه.
د طالبانو د حکومت لوري د عالمانو پر غوښتل سوي غونډه کې د انجنونو د خوندزیو د خلاصون پر موضوع د بحثونه ایدا. د کابل ولایت نه په دغه غونډه کې دوه ګډونوالو د طالبانو په مشرۍ ملي رادیو ټلویزیون سره مرکو کې وویل چې د دوی نننای بس لشبګم ټولګي پورته د انجنونو د خوندزیو پر خلاصون هم متمرکز و. د غدوه وتنو قاری عبدالکبار رمزي او مولوي شمس الله حقانی وویل
در عرصه ازی که ایری مکاتب دخترانه هم اعلان شود، ای عرصه هم علمای بزرگوار صحبت
په دې اړه چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي هم دینی علماو خبرې وکړي. ان شاء الله چې دا موضوع ټول تاییدوي او هر څه به حل شي.
په کلی تایید میکنم و ان شاء الله تعالی کی موضوع حل میشه. راجع به صلح وحدت ملی به صورت گرفت، بعد از اون راجع به آزاد کردن مکتب خواهران عزیز ما
د سولې او ملی والی په اړه بحث شو. تر هغه وروسته زموږ د خواندو شریعي او اسلامي حجاب په چوکاټ کې د ښوونځیو پر آزادولو هم بحث شو.
حجاب اسلامي یا مورد بحث قرار گرفت.
خدا معلومه نه ده چې آیا رښتیا هم په دې ناسته کې په دې اړه خبرې سوي دي کنه. له دې وړاندې د غونډې په لومړۍ او دوهم ورځ طالب چارواکو او دینی عالمانو په دې اړه هیڅ هم ونه ویل، او تر ډیره د غونډې بحثونو موضوع په کورنۍ امنیت او سیاسي مسایلو ورټوله و. که څه هم تمه دا و چې د دینی عالمانو په غونډه کې په هیواد کې د نورو ستونزو ترڅنګ لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د ښوونځیو پر خلاصون هم بحثونه وسي او د حل لارې ورته ولټول سي. بلخوا د لوړو ټولګیو ځینې زده کوونکي چې د طالبانو له لوري د دوی پر زده کړو بندیز لګیدلی او اوس په کورونو ناستې دي، غوښتنه کوي چې د علماو دغه بحثونه د عملي کړل سي. د دې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 12 ټولګي زده کوونکي سنا ازادي رادیو ته وویل
په کابل کې د طالبانو بحث شوی دی په خوندې خلاصو ولو باندې، او ډیر خوشاله یم، امید لرم چې بیرته زموږ خوندې په خیر خلاص شي او نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
د یادونې وړ ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه به د علماو له شورا نه ترکیب سوي یوه غونډه راوغوښتل سي. نوموړي د عالمانو د غونډې په لومړۍ ورځ دغه شان له ملي راډیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار کولو ستونزه به شرایطو ته په کتو حلېږي. کی او کدی سی د علماء ولوري هم په دې اړه وړاندیزونه تر لاسه کړي او بیا به دوی د مدیکول لپاره هڅه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ډیری زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې نه دي سوي. دوی د مرسته کوونکو لخوا د کومکونو ویش عادلانه نه بولي، وایي چې یو کور سره 15 ځلې مرستې کیږي، د بلې سیمې د زیانمن کور څوک پوښتنه نه کوي.
د خوست د سپیری اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې ډیری زلزله ځپلي چې د ولسوالۍ له مقامه لږ لرې پراته دي، له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. دوی زیاتوي نړیوالو بنسټونو او داخلي خیریه ټولنو هغو خلکو ته مرستې ورکړي چې عمومي سړک ته نږدې پراته دي، خو د لرو پرتو سیمو خلکو سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د سپیری اوسیدونکي جانګړ ازادۍ راډیو ته وویل موسسې د سړک د غاړې کورونو ته ورځي، خو لرو سیمو ته چې په زلزله کې یې ډېر زیان لیدلی نه دي ورغلي.
بار کالا درزای درژلای منوی ترموند کاڅکای اڅړخل مامونی دویم بازی کوړ منده ته خلا غجرا خان خودیاکی بلی ترای واسطه پداک نه ده شو.
د سپیری بل وسیدونکو کجیر ګلوی د پاس زلزله سپلو سیمو ته دیوی مؤسسه کسان د سروې لپاره ورغلی وو، خو مرسته نه ده وروړي.
په تیر شل کالونو کې چې دا تیر نظام و هغه غیر علاقه د دلن نه مکتب لرو نه کلینیک لرو نه سړک لرو، بیخي په ټول افغانستان کې زه فکر کوم چې دا څه پوت علاقه بلانی وی راکړي دغه مونږه علاقه کړه علاقه تورمند او اڅړخیل او ایروزو په نومه سیمه بارا گلای په نومه باندې سیما تورمند او منای د ټوله علاقه مونږ یې سپره پوت دي مشومان به تعلیم دي. او چې په حال زلزلہ شوی د زلزلې په خاطر مونږ سره کوم چا ایس کلا کومه کونه نه دی کړی.
د سیمې یو بل قومي مشر میراکم خان وایي خلکو بیا کې لویری خیمه لګولي او په هغه کې اوسېږي.
بیا هم خیمه لا کړی دي، بیا خال پونډیږي، بیا ووځي، بیا نه ووځي کې مې هیڅ څور نشته. چې دا شپاڅو کو وکړو نیکته چې څو دا کماکو کوي چې د کېر د پښې کما څو وکړو چې موږ سره کماکو کوي چې د کېرین الګ په جوړ کې په شیخي کې په پې د کنار شي ته ضرورت لري په پې د کنا می خدا شوي که هغه غوند چې ماجر په پې در شه خلک نه وچې ته ځلدل هر شه نه یو په پې د شهر پرې شي نه دي.
د سپیرو سدونکو باغ جیوي په یوه وزړه خیمه کې په تکلیف ژوند تیروي او د سرپناه سنتیاوی نه لري.
شوی دو کسا کسان دا ایو تاڑ دای نیرا دا کرینا اگون دا چوک ورزویلی دی چوک درزویلی دی کرینا پا بل علاقه که دی غور دا انتا دا بلنگوی دا بلر کوی نیرا کسا غور دا انتا میک خلقو نیر سپسی دی خو میک پا خماک وزیری یی میک پا تاڑ که وزیری یی زکا چی کرینا هم درز دیلی شو میک پا خدا کلا جوره بی تو سی میک شده خدا دو پرا چه کما کلاشو وی کوی چه نشه کلا بی تو سی میک تمات نچه.
دسپیر ولسواله یو بلوسیدون کی حاجی بادشاگل خیمه غله او نقل د پیسې د دې سیمې د زلزلہ ځپلو د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړي.
په تا شلور شي یو سلام درته کرینا رنگ شي ودی بربوت شي ودی د داتا ضرورت لري چې خیمه ته لري کټه ته لري غله ته لري پیسې ته لري ضرورت دغه ته لري. سړک نستا خراب شو دی په اوپی د خلک ډېر په تکلیف دي مېږ دوی ته ځکه خلک نشي تلای کیمرا باندې وکړو په اوپی د بخاره داسې نه چې میږ ویي د خلک انجنونو دوی شي ولته د خپل سترګو وویني.
که څه هم تر اوسه د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د خوست د سپیری پولیسوالۍ کې د زلزلې څخه د اوښتو مالي زیانونو په اړه دقیقه سروې نه ده شوې، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو په سپیره کې د زلزلې له کبله د وژل شویو شمېر 6 تنه او د ټپیانو تعداد 1,308 تنه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په یوه فرمان کې د سخالین 2 د ګازو پروژې کنټرول د حکومت چارواکو ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپانی او یوې بریتانوي کمپنۍ پانګونه کړې ده. تفصیل له اسمت سرونه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوه فرمان له لارې د ساخالین 2 د ګازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین 2 پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمان یو اصلي خبره ده چې له دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوه د غازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو غازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د غاز پروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د غازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوې پریکړې پر اساس به کرملین گاز پروم شرکت ته په نوي کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 گاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د ګازو پر وارداتو اغېز ونشیندي.
کندهار کرکټ لوبډلې تیر ورځ د کجکی جام سیالیو اتلولي خپل کړه. د کندهار ولایت د بدني روزنې ورزش امریت په خپل فیسبوک باندې لیکلی دا سیالي د دوه ورځو لپاره د هلمند ولایت په قربتوب وي چې د هرات، کندهار او هلمند ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی و. د یاد امریت په وینا د دې سیالیو پایلو بیت د هلمند او کندهار لوبډلو لار ومونده چې په پایله کې کندهار لوبډلې په شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوزیدو سره د سودمندو هدف وټاکه. د هلمند لوبډلې بیا ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځیدل او لوبه د 50 منډو په توپیر سره وبایلله. دا سیالي چې د هلمند کرکټ ملي لوبغالي کې ترسره شوې، عینالدین کاکړ د 109 منډو په جوړولو سره د دې سیالیو د ډیرو منډو جوړونکي لوبغاړي وټاکل شو. همدارز عبدالباقی پوپل به د 8 وکټو په اخیستلو سره د ډیرو وکټو اخیستونکو لوبغاړي ونومول شو. د دې سیالیو مخه د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوې. په پکتیا کې د کیک بوکسینګ چیلنج سیالي تیر ورځ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د کیک بوکسینګ دغه سیالي د پکتیا بدني روزنې ورزش ریاست په مشرۍ د کیک بوکس فدراسیون مشر حیات ګل حلیمی په مرسته ترسره شوې. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو 500 ورزشکارانو ګډون درلود چې ګټونکو ورزشکارانو ته ستاینلیکونه، مډالونه، کپونه او کمربندونه هم ورکړل شول. د دې لوبو هدف د سکوهنې ورزش ته وده او ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوي. او انګلستان د هند په وړاندې شل اوریز او یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د هند او انګلستان ترمنځ په 2020 کال کې ځنډول شوي 15 ټیسټ لوبې یو ځل بیا روانه میاشت ترسره شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې له یادو 15 ټیسټ لوبو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ درې شل اوریزه او درې یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره شي. د هند او انګلستان ترمنځ درې شل اوریزه سیالۍ د جولای په 9 نهمه او درې شل اوریزه سیالۍ به د جولای په 10 نیټه ترسره شي. همدغه راز به د دواړو هیوادونو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د جولای په 12، 14 او 15 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
بازار ته د نویو جالي ډالر نوټونو راتګ د کندهار صرافان اندیشمن کړي.
د اصلي او جالي نوټ پیژندنې د حساب ماشين هم نسی کولای. دا نوی چاپ سوی د جالي ډالر نوټونه دي چې د کندهار په صرافي مارکیټ کې پر صراف لورل سوی، خو وروسته پیژندل سوی چې اصلي نه دي. ملا نجیب الله دا غوړځي کیسه کوي چې یو نامعلوم کس قرباندی 15,000 جالي ډالر نوټونه پلورلي. دی وایي فکر یې نه کاوه چې جلکاری ده، خو هغه مهال پوسو چې پیرل سوی ډالر جالي دي چې غوښتلې بل مشتری ته ورکړي.
یو کس رالی د ظاهري شکل څخه د کابل اوسېدونکی معلوم یادی، دلته ماته بدرې ګراکان نور ولاړو، دیم راته ودرېدی ولایي صاحب ډالر غواړي. ما ول وو د نرخ معلومات مو سره وکړي، سودا مو سره وکړه، نو بیا ډالر راکړي. موږ قانون دالی شاول دواره ډالر موږ ماشین ته ورچو، در سړي سره واخلو فورانه ماشین ته ورچو. نو ماشین دې چې مور واچوي بیا مو داسي فلاسم څه څه وکړي، ختم نو پر نوښته شریوم نو شروغ ډالر وو. نو بار سره سم دی دی ماشین پاس کی، نو دوم ځل بیا شروع واچوي ماشین، بیا ماشین سم چیر کی سمه پاس کی. بیا چې موږ چې کوي تقریبا په شپږ زره کې زر سم یې شوی، هغه 15,000 یې جوړ.
د کندهار دوه صرافان محمد ابراهیم او حمید الله زکی وای د روژې میاشتې راهیسې یو شمېر ناپېژاندو کسانو هڅې پیل کړي تر څو نوي جیلي ډالر نوټونه په بازار کې تبادله کړي چې په وینا یې پېژندنه یې خورا سخت کار دی او تر ډېره یې د اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی.
جیلی ډالر بالکل شام راغلی دی، په دا نوي چاپ کې راغلی دی، دا کم نوی چاپ 2009 لوړ دا کم چاپ چې دی په دې کې راغلی دی. رښتیا هم خلک ډېر زیاته مشکلاتو سره مواجه دي، ماشینې نسي راګرځولی. یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهېږي،
ټولې اتحادیې د دې عکسونه ژر خپاره کړل. دا اصلي و د جیلی ډالر چې اصلي و جیلی ډالر پر دغه شیانو باندې معلومېږي. نو هغه یو ځل چې د دې خرڅوی دي هغه هم سهار وخت چې خرڅوی دي صرافي، یعنی عمومي نه وه خلاصه.
د کندهار د صرافي مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د اوس لپاره یوازنۍ حل لاره دا ده چې په بازار کې دی پلورونکي له ناپېژاندو کسانو څخه ډالري نوټونه نه اخلي.
کل مارکیټ کې مې صندوق والا دا کوټه والا تور کړي وو، چندانې د دا نورو سره نه پېژندل کېږي. ماشین یې هم نه راګرځېده، د حساب ماشین په ډېر مهارت جوړ شوی دی. او په دغه چېرې پنجشنبې باندې بیا زموږ په مارکیټ کې دغه دستروش میز والا ته هم 5000 ورکړي وو. موږ د مخنیوي دپاره په کندهار پر ټول دستروشانو که په بازار کې دي که داخل د مارکیټ کې که صرافان دي پر ټولو باندې مږغ کړی دی چې دغسې کسان چې هر چا ته په لاس ورله او دغسې ډالر ورسره وو بس تر موږ پورې بیا رسوي چې بیا امنیتي کسانو ته وسپاره.
د اقتصادي چارو ماهرین د هیواد په بازارونو کې د بیلابیلو اسعارو څخه استفاده د جیلي نوټونو د زیاتوالي لامل بولي، خو صرافان وایي نوي جیلي نوټونه په خورا لږ توپیر چاپ سوي، ځکه نو پېژندل یې اسانه کار نه دی.
تاسو لا پیغامونو
د چې د ډیر ځن ورسته ازل بیا طالبان مشر حبیب الله اخوانزاده خبرې وکړلې درې ځل علما ته د ولس یوسو غوښتنې د اقتصاد د ټینګېدا پر برابر دي. موږ هم یوازنۍ غوښتنه طالبان د مشرانو دا ده چې تر څو خپل اقتصاد ته باید چې دوی توجه وکړي، تر څو د افغانستان اقتصاد مو پر پښو ودرې، باید چې زموږ بزګرانو ته دا کوکنار چې دوی بند کړل بدلې معیشت ورکړي، تر څو موږ نړیوالو ته د مرستو پر برابر اړتیا پیدا نه کړو.
موږ دا کومه جرګه چې په کابل کې روانه ده او دا ولسوالونه کوم نفر لاړ دي، دا غونډ د طالبانو خپل نفر دي. دوه راغلي دا په ولسوالۍ کې وظیفه لري او هلته لویې تاسو جرګې ته راغلي دي. دا غونډ هم دوی نفر سارک ولسوالۍ نه خبر کوم ساره کې غلجوي او غونډ هم دا راغلي دي طالبانو کسان دي جرګې ته او پخپو ګوته ګوته ټول شوي.
السلام علیکم، د ازاد رادیو ټولو کارکوونکو سلام کوم. زما عرفان ازګنی یم، د شلمن ولایت خلشن ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. زموږ خواته کارتونه راغلي و ګرد مړه مړه خانان ته ورکوي و مسکین چلم ورنه کې. نو موږ تدبان ستایلو لرو چې باید دغه ته کتل نه وکړي چې دا سره کم کیسه روانه ده چې مړه ودنه نه پاتې سوی یا مسکین ته ودنه تم نه دی ورکړي چې اعلی شپ کې درود یا چې بار شپ کې درود یا ګرد پیدا کړي او چې مسکینو یا چا سره شناخ نه درود یا شیر نه درود یا وته نه درکو سوی.
زه ګور احمد مسلم د هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا چې بعضی کسان هغه پر اسلامي امارات باندې څه اعتراض کوي، تقریبا 22 کاله اسلامي امارات قرباني ورکړله، نو په خبرو باندې خو هیڅ هم نه کیږي. صرف داسې دا چې یو څوک یو دریاب ته ډبره تیږه غورځوي یوازې بدی ور باندې ستومانه کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، د لوبولو میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې اتسانګې. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډي زاوري. د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پرمختګ نه هیلي وښوده. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی له مرکزي چارواکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د دوی لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د روسیې ولسمشر په یوه فرمان کې د ساخالین دوه د ګازو پروژې کنټرول د حکومت چارواکو ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپاني او یوې برتانوي کمپنۍ پانګونه کړې ده. آزادی رادیو ته غوږ یست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ د غرض سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خو اوس ورځو میدان وردګ ولایت ته. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دوی کله ناروغ تر روغتون رسوي څو کیلومتره باید مزل وکړي چې له کبله یې ځینې ناروغان پر لار صبر کوي. د میدان وردګ روغتیایي مسؤولان هم دغه ستونزه تاییدوي، وایي چې په دې اړه دوی ادارې ته ځینې پیشنهادونه کړي دي.
پنځه شپېته کلن صاحب ګل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د چیچیمور د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته یې وویل چې دغلته شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ سوی. دی وایي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتره مزل وروسته پر سختو او اوږدو لارو د مرکز میدان ښار تر مرکزي روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته دې پورې 1 ساعت لاره ده. نیمو مریض یا په لاره باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې د کیا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه لګڼ نفوس او لویو ولسوالیو څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم 1 بستریز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکي دي، خپله ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم، د غزني نه د بادامه پورې، داسې د تنګي نه د مجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د اتو سوونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو. مږه او د پرسنل کمښت دی. د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 300 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه به خپله ګیزه غلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې، د افغانستان له نورو ولایتونو او له سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرق زیراک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغه ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مضراب ټولوانونه زر سپمینه وخت وخت مو غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانه چې شبخانه باید مریض د بستر په اندازه ورته ورکړل سي.
دا ویلو اړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او دایمرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې 9 ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځایه رسیدلي.
همدا شان چار دیوالی مکمل شوې ده، دروازې مورته ولګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چندرو د لوبې په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. خو په پایل کې د تیرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې
تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې وام ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان تکواندو کارانو وکړای شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو وام مقام خپل کړي. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شول خپل مغلستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال پر وړاندې ماتې وخوړه. علی اکبر امیر خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیاله یې ماتې وخوړه. حسین لطفی خپل کویتی سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال پر وړاندې ماتې ومنله. د تکواندو په دې آسیایي سیالیو کې ازبکستاني تکواندو کارانو د 400 سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دې سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار ورسه. د بدخشان، بغلان او سمنګان ولایتونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې کندوز ولایت لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدخشان د قابانو پامیر پیروزی سمنګان استقلال بلخومري او د کندوز پیروزی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې د سرطان میاشتې په درېیمه په کندوز کې پیل شوې وې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پایله کې کندوز ولایت لومړی، بغلان دوهم او بدخشان درېیم مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل سوي دي. او د انګلستان د ورځنیو او شلوري لوبو کپتان ایون مورګان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 15 کلن ایون مورګان پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګان که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د ورځنیو لوبو نړیوال جام وګاټه، خو وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګان په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای سه او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل سه. ایون مورګان په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې 6 لوبې ګټلې وې. مورګان د ټیسټ کرکټ په 14 لوبو کې 248 ورځنیو لوبو کې 2001 او 115 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
تحصیل آزادی راډیو نه د لوبو له میدانه اونیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب ترکی په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړې، خو دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبرې اورو.
د نجیب ترکی لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی وو. د بانکی او نور هغه په اساس نجیب ترکی ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هغه سه لیول کېږي. همداشان چار دیوالی مکمل شوی، دا دروازې هم ورته ولګولې. دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي. یو په دیننه په لوبغالي کې د وکټو یا پیچونه جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه دی شوی او مخه زمونږ ډب کړي ده، هغه د تماشایانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي او ګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې ته نه و جوړ. هغه مونږ همداسې بلډوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ زمونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا سټنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو. انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به انشاءالله درې څلور میاشتو کې لوبه کولو ته آماده شي، خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه. هغه کار به انشاءالله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو، هغه ډېر مهم دی. نو داسې نه خدا نخواسته چې مونږ هلته په زیات مصارف وکړو ډېر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو، نو بیا به یې ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې. نو نجیب ترکی ګراوند به انشاءالله ډېر زر فعال شي. کارونه ډېر ښه روان دي او تقریبا تر 50% پورې کارونه بشپړ شوي دي.
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی، ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښار لیرې دی، نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی. که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځوي، څومره اغېز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ پر مختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي. د ښار په اوله ناحیه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري. یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي، زمونږ کرکټ بورډ به تر ملیون دو ملیون ډالرو صرف دوی ټکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به وي. دلته تقریبا مونږ دا څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراؤنډ به ټول لوبو تماشایانو ډکې. دا ګراؤنډ کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي، او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کېږي. نو یو ډېره غوره هر سنا افغانستان کې او په ټول هغه کې. نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی، ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی، خو لا به مستحکم او قوي کی.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نور کومو لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه یې څومره مرستې راټولې کړې نور حالې په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شهید افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوالو او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپله هم مرسته کوي او نورو هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو څلېرویشت ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د 60,000 پاونډو ټولولو هوډ کړی و، خو اوس دا شمېره له دې ډېره پورته شوې. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و امریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاړې معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ییزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او بانډو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبې قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکاري په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندور لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې او واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل پاتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کې خودل کیږي. لومړی، دویم او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینو سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمی، اگر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلامده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چتۍ چې یوه کوچنۍ ګرد تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی، ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمی او دریمی خانی تا هم پیو پخه توپ وهي وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانی ته توپ وهي په دغه خانو کې په یو ځل توپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانی ته ځي په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پخه قدم خانی ته ځي بیا له سیند څخه توپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پخه بیرته لومړۍ خانی ته راګرځي په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چتۍ د پخې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي که چېرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي یا یې پښه په خط راشي یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردننه شي نو د لوبغاړي نوبت سوځېږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي اوس له هغه چې چکله تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي بیا لوبغاړی چکله په تندي ږدي خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکله لومړۍ خانې ته اچوي په هغه صورت کې چې چکله لومړۍ خانې ته پرېوځي هغه خانې د هغه کیږي لوبغاړی د چیلیپا نښې په کاږلو سره خانه نښه کوي او د خپل ځان یې کړي اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتني مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دي او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح دی د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح دی په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي لوبغاړی یوازې وي او په ډله ایزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي که چېرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي
د چندرو په اړه معلومات واوریدل په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل پلانی مشهور کس زما ملګری دی پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه فلانی مې آسې مرمۍ تېره کړه لپوه شم
بعض خلکی دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حاله کې چې هغه فلزکار و خپله پوس وې له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوس وې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جعلي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کېږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم همدغه پوړی ته سړی رسوی شي. دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کېږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغ خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې، دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام وکاو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټ وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځ ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب که په پایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیدی او هغه سیزان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
دا امکان نست چې پر دې بازار بیا راځم، دا امکان نست چې پر دې بازار بیا راځم، کچې پس بنا خپل وی مړم سبا بیا بیا راځم، کچې پس بنا خپل وی مړم سبا بیا.
چیت ور هو